وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. د یوې ښې او خوشحاله ورځې هیله درته لرو. په سر کې به له اسدالله لودین نه د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو، ورپسې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او مطالب لرو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د بهرنی چارو وزارت وایي ډیر ژر به په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ټاکل شوي ضرب العجل په اړه له پاکستاني چارواکو سره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پوځي مسؤل ملا جلاد وژل شوی دی. او عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک د غاړې بم چاودنه کې 24 پاکستاني زیارت کوونکي ټپیان شول. د خبرونو تفصیل. د بهرنی چارو وزارت وایي ډیر ژر به په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ټاکل شوي ضرب العجل په اړه له پاکستاني چارواکو سره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. د دغه وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم افغان کډوالو ته ورته ضرب العجلونه ټاکلي، خو وایي چې د افغان حکومت په هڅه هغه بیرته تمدید شوي دي. دوه ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو په محمد ایجنسۍ کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې دې له دې سیمې څخه ووځي. د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغان کډوالو په برخه کې څلور اړخیزه مشورتي میکانیزم لري چې له مخې افغان کډوال په خپله خوښه او تدریجي توګه له هیواد ته ستنېږي. د امریکا د دفاع وزیر لون پنیتا وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې کمزوري شوي او دا توان نه لري چې له لاستللې سیمې بیرته ونیسي، خو له دې سره سره ناټو ځواکونه تر اوسه په دې هیواد کې جګړه پر مخ وړي. لیون پنیتا پرون له امریکایي ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د راتلونکي 2013 کال تر نیمایي پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د بشپړ مسؤلیتونو د لیږد له پلان څخه دفاع وکړه او وی ویل چې دا یو اغیزمن پلان دی چې د شیکاګو په غونډه کې د ناټو ټولو غړیو او متحدینو ملاتړ وکړ. پنیتا یو ور بیا پر پاکستان انتقاد وکړ او وی ویل چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې هغه وسلوال چې پر افغانستان حمله کوي خوندي ځای لري. د افغانستان د دفاع وزارت د هوایي ځواک د پیوړي کېدو پر روانو هڅو اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د هوایي ځواک د جوړولو بهیر ډېر ټکنۍ پر مخ ځي او نړیوالو متحدینو تر اوسه په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. د دفاع وزارت دغه مسأله پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر حمید کرزي کوله مطرح کړه. د دفاع وزارت له امریکا وغوښتل چې د هوایي ځواک د پیلوټانو او نورو مسلکي پرسونل د روزلو لپاره باید هلې ځلې ګړندۍ کړي او هم د دې لپاره چې دغه ځواک په پښو ودرېږي باید ورسره د الوتکو او هلیکوپترو کافي مرسته وشي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پوځي مسؤل ملا جلاد او د هغه درې ساتونکي وژل شوي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ د دغه ولسوالۍ د لاله میدان په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شول. حسیني زیاته کړه چې ملا جلاد څه موده مخکې له پاکستان څخه کندوز ته د تخریبي فعالیتونو لپاره راغلی وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ لس پوله، یو پاوند 8 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ درس پوله، زر ایراني تومنه 900 افغانۍ لس پوله او زر پاکستانی کلدارې 541 افغانۍ. د هم سیمه ییزو نړیوال خبرونه. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک د غاړې بم چاودنه کې 24 پاکستاني زیارت کوونکي ټپیان شول. د دغه زیارت کوونکو بس چې د شیعهګانو د وزارت پر لور روان وو په دغه چاودنه کې چپه شو. پولیسو وویل دا پیښه پرون ماښام د بغداد لویدیځ په 50 کیلومترۍ د سقلاویا په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي رامنځته شوه. د بس ټوله سپرلۍ پاکستاني زیارت کوونکي وو چې له سوریې څخه د بغداد په شمال کاظمیه سیمه کې د شیعهګانو د امام زیارت ته تلل. په عراق کې د شیعهګانو ډېر مهم زیارتونه شته چې پر زیارت کوونکو یې اکثرا له القاعده سره په تړاو د وسلوالو ډلو لخوا حملې شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو الفاظو د سوریه حکومت په هوله ښار کې د عامه وژنې په خاطر وغنده چې د راپورونو له مخې د سوریه د ځواکونو په حملو کې له 1300 څخه زیات کسان وژل شوي دي. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا 15 غړیو تصویب کړه، ویل شوي چې د سوریه د حکومت ټانکونو او توپونو په سیمه کې د خلکو د استوګنې پر ځایونو ګڼې حملې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې دغه راز له نږدې واټنه په ډزو د ملکیانو د وژلو او د ولسي خلکو د سختو وهلو ټکولو غندنه هم شوې ده. د امنیت شورا اعلامیه د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې له ښارونو څخه درنې وسلې لرې کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکي ماموریت مشر جنرال رابرت مود له دمشق څخه امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل چې په دغو حملو کې چې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوي 1300 تنه وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي دي. د سوریې حکومت د دغو وژنو ملامتي په تروریستانو اچولې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د یونان سیاسي ګوندونو د نړیوال وجهې صندوق IMF فرمشرې کریستن لاګارد له دې کبله انتقاد وکړ چې ویلي دي یونان د مالی ورکولو مخه نیولې ده. د سوسیالستانو مشر ایوانګلوس وینزلوسو لاګارد تورنه کړې چې د یونان خلکو ته یې سپکاوی کړی دی. د کین الخو مشر الکسیس تسپراس ټینګار وکړ چې یونان کارګر دومره مالی ورکوي چې د زغملو وړ نه دي. د نړیوال وجهي صندوق مشر له برتانوي ګارډین رسپانس سره د تېرې شنبې په ورځ په مرکه کې په یونان کې د مالی ورکولو په سیستم کې د درغلۍ کلتور په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو اساسي عامل وباله. د یونان اقتصاد د لګښتونو د کمولو او د مالیو د زیاتولو له سختو اقتصادي اقداماتو سره سره چې د خلکو نارضایتي یې راپارولې ده، تر اوسه پورې هغو نړیوالو مالي مرستو جاري ساتلی چې اروپایي اتحادیه او IMF یې د هیواد ته ورکوي. په دې اړه چې ښایي یونان له ایروزون څخه ووځي، اوازې مخ په زیاتېدو دي. او د راپورونو له مخې په چین کې دوو بودایي راهبانو د طبیعت لپاره د بیجنګ د پالیسیو په وړاندې د اعتراض په توګه خپل ځانونه وسوځول. دا په چین کې د ځان سوځولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. د آزاد آسیا په نوم د امریکایي راډیو په یو بیان کې د دوشنبې په ورځ وویل چې د راهبانو خپل ځانونه د یکشنبې په ورځ د طبیعت د خودمختاره سیمې مرکز د لاهاسا په ښار کې په یو معبد کې وسوځول. د خبرونو پای.
خبرنامه له ساده رادیو نه اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ وړي او طالبان نور د منظمو جګړو توان نه لري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګه په راتلونکې اونۍ کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه بحث وکړي. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربېره مو له دې خبر کو چې د هرات په زندان کې په مخدره موادو د روږدو بندیانو وضعیت څنګه دی. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر مجید خان زابولي د بنیاد مسؤلین له دولت نه غواړي چې نوموړي غصب شوي ملکیتونه دې بېرته راوګرځول شي. په دې اړه هم رپورټ درته وړاندې کوو. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې به په یو شمېر نورو مسایلو هم رپورټونه ولرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وبخې. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ځواکونه تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ وړي، خو طالبان نور د منظمو جګړو توان نه لري او افغان امنیتي ځواکونه هم دومره پیاوړي شوي چې خپل امنیتي مسؤلیتونه په خپله ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي ناتو ځواکونه تر اوسه پورې په افغانستان کې چې طالبان مقاومت کوي جګړه پر مخ وړي، خو طالبان بیا په دې نه دي بریالي شوي چې پر هغو سیمو بیرته خپل نفوذ ټینګ کړي چې د جګړې په جریان کې لاسه ورکړي او اوس پکې حکومتي واکمنۍ ټینګه شوې ده. لیون پنیتا پرون له امریکایي ABC ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د راتلونکي 2013 کال تر نیمایي پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د بشپړ مسؤلیتونو د لیک له پلان څخه دفاع وکړه او ویل چې دا یو اغیزمن پلان دی چې د شیکاګو په غونډه کې د ناتو ټولو غړو او متحدینو یې ملاتړ وکړ. هغه ویل افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر اخی پر مخ ځي او د دې لپاره چې دا یقین حاصل شي چې په افغانستان کې موږ خپل ماموریت بشپړوو، نو دې ته اړتیا وه چې باید یوه نیټه وټاکل شي چې د امنیتي مسایلو په ګډون افغان دولت په خپله د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. پنیتا وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې کمزوري شوي، خو دوی بیا هم مقاومت کوي او نړیوال باید په دې پوه وي چې موږ تر اوسه د هغوی په وړاندې جګړه پر مخ وړو. پنیت زیاته کړه طالبانو د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې افغان او ناتو ځواکونو د جګړو په جریان کې دوی له کنټروله ایستلي د بیرته نیولو لپاره د منظمو حملو توان له لاسه ورکړی. په دې هیواد کې د شخړو اندازه کمه شوې او موږ د دې شاهد یو چې افغان پوځ د دې توان پیدا کړی چې په خپل امنیتي چارې ښه سمبال کړي. د جمهور غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین هغو اندېښنو ته په پام سره چې وایي طالبانو او ځکه وسلوال فعالیتونه کم کړي چې دوی دې ته منتظر دي چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي نو بیرته به جګړو ته زور ورکړي. د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو په اړه د باراک اوباما پر ستراتیژۍ انتقاد وکړ. مکین چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی دی پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیوني کانال سره په مرکه کې وویل موږ تل د ځواکونو د ایستلو مسله یاده کړې خو تاسو تر اوسه هیڅکله هم د ولسمشر له خولې د بریالیتوب کلمه نه ده اورېدلې. مکین زیاته کړه طالبان د اوباما لخوا د ځواکونو د ایستلو د پلان له اعلان وروسته داسې فکر کوي چې موږ له افغانستان نه وځو. هغه پر اوباما انتقاد وکړ چې د خپل پوځ د قوماندانانو سپارښتنو ته یې چې د خپله ټاکلې پاملرنه نه ده کړې او هر ځل یې خطرونه زیات کړي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د پاکستان له خوندې ځایونو د طالبانو د حملو د دوام په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې ډېرې پیچلې دي. هغه ویل تر اوسه موږ له پاکستان سره داسې پیچلې اړیکې نه لرلې. دا هغه هیواد دی چې اټومي وسلې لري او دا زموږ مسؤلیت دی چې پر دوی فشار راولو چې د هغه ګډ ګواښ په وړاندې چې موږ دواړو ته متوجه دی د مبارزې لپاره له موږ سره همکاري وکړي. پنیتا دغه راز د پاکستان د حکومت وروستی اقدام ډیر ځورونکی وباله چې ډاکټر شکیل اپریدی د القاعده د مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې سی آی ای سره د مرستې په خاطر د خیانت په تور په 300 کالو بند محکوم کړی دی. پنیتا وویل اپریدی د پاکستان ضد نه بلکې د القاعده پر ضد عمل کړی وو او د هیلمند چې پاکستان دا مسله ښه درک کړي او هغه کار چې دوی ترسره کړی دا د پاکستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو له هڅو سره مرسته نشي کولی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
دوستانو تازه مو غږ لازادي راډیو نوري ټاکل شوی د افغانستان مشران جرګه پراتونکو نه کی د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه لبا سوکړي. دغه سند په ولسی جرګه کې له تصویب وروسته د شنبه پورز د مشران جرګې ته د تایید لپاره استول شوی دی. په دې اخلا نور حال د جمیلې ظریف پر ریپورت کې اورو.
ټاکل شوی د مشران جرګې کمیسیونونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د رواني اونۍ د دوشنبه ورځې بحثونه پیل کړي. د مشران جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو له بحثونو او غونډو وروسته به د دې سند په اړه په عمومي غونډه کې بحث وشي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علا مزیدیار د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون راتلونکي اونۍ په غونډه کې بحث وړاندې شي.
موږ هڅه کوو چې راتلونکي اونۍ د یکشنبه یا دوشنبه په ورځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو پر موافقتنامې بحث وکړو، ځکه د مشرانو جرګې غړیو په مشورتي غونډه کې هم ګډون کړی و او روحیه داسې و چې افغانستان باید له نړیوالو هیوادونو سره اوږدمهاله او ستراتیژیک تړونونه ولري. زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې غړي به د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي.
اعضای محترم مشرانو جرګه تصمیم خوان گرفت.
سره له دې چې دغه سند د ایران او پاکستان د غوښتنې برعکس د شنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا تصویب شو، خو لا هم داسې اندېښنې موجودې دي چې دغه دوه هیوادونه به غلي پاتې نشي او هڅه به وکړي چې دا سند مشرانو جرګه تصویب نکړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ولسی جرګې لخوا د سند تصویب ته په اشاره خوشبيني څرګندوي چې د مشرانو جرګه به هم دا سند تایید کړي. د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پښتون ازادي راډیو سره په مرکه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله همکاري دغه تړون د افغانستان په ګټه بولی.
په دې کې د افغانستان ګټه ده. موږ کوشش کوو چې د خپل مخکې دغه اوکی کو کچری موږ د په موږ باندې رسد راورسیږي، بیا په دې کې یو نیمه میاشت وخت راځي، بیا موږ بعد د خپل رضو بیا بعد ته دوه نو تاسو به تر معلومه ده چې ځینې غونډیان هم کوشش کوي چې دا شای په تعلق وګوري او د همدغه ممکنه استفاده وکړي. ول چې ګام دغه راو په اکثریت سره متفقیت کړی ده. موږ بعد ان شاء الله هم ته
ټاکل شوی د مشرانو جرګې غړي د رواني میاشتې پنځلسمې نیټې د وړي رخصتې پیل کړي. خو د دې جرګې اداري پلاوی هڅه کوي څو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په حق له رخصتې مخکې بحث وکړي. د رپورټونو له مخې ایران او پاکستان هڅه پیل کړي څو دا سند د افغانستان په ملي شورا کې تصویب نشي. سموده مخکې په افغانستان کې د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهروان د مشرانو جرګې له مشر نه غوښتي وو څو دا سند تصویب نکړي. خو د مشرانو جرګې غړي بیا وایي چې د دې سند د تصویبولو په برخه کې به د افغانستان د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره پریکړه وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ لا زده راډیو نوري د هرات په زندان کې تقریبا شپږ نیم سوه کسه بندیان دي. په دوی کې زر تنه داسې دي چې په مخدره موادو روږدي دي او د درملنې لپاره یې په دغه زندان کې هیڅ ډول روغتیایي امکانات نشته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکسی دې زندان ته ورغلی. د مابوسینو سره یې په نورو ستونزو سربیره د دوی د احتیاط په مسله هم خبرې کړي. په اړه یې رپورټ راستولی.
له ونې دنګه ظاهرا ښکلې خوله رنګه زیړه زبېښلې تور پوړنې کېنغښتې پیغله اوس اوس د هرات زندان ښځینه و برخه کې ساتل کېږي. ارامه حرکات، کراره لهجه او ګوښي ناسته پاسه یې سوال برانګیزه وه، ځکه نو ما هم له ټولو وړاندې له هغې څخه نوم وپوښت.
اسمن شیرین شعبانی هستم، خودم از اصلیتم ایرانی د افغانستان اومدم.
دې نوم شیرین شعبانی را وښودوي ویل د ایران د په مخدره موادو روږ دي و خو یوه میاشت راهیسې چې زندان ته راغلی نشه یې پرېښوده. آیا په زندان کې د احتیاط پرېښودو درمل ورکړل شو که څنګه؟ په نثر یې ځواب راکړ، ویل عادي تابلیت کاروي.
هیچی، فقط دو سه روز پرتو بودم بعدم خوب شدم.
شیبانی ونه ویل چې په کوم جرم بندی او افغانستان ته یې راتګ څه عوامل لرل. خدای بیا وویل چې په زندان کې نور یې په نشو روږدي ملګري هم لري. معمولا ورته کسانو ته په ټولنه کې بد نظر باندې کاته کېږي. دلته څنګه؟ یوې بلې زندانی میرمنې څخه مې له هغوی سره د نورو د سلوکو پوښتل، ویې لکه د ناروغ په ډول هسې چلند ورسره کوي.
مشکل مشته نه وم د معتادو ښځو، ته دوه درې ورځو یو نکه نارامي یې درښتله.
د هرات زندان څلوېښت کاله وړاندې شرایطو ته په کتو جوړ شوی دی. د څلور سوه کسانو د ځای تابیا پکې نیول شوې ده، خو اوس د میرمنو او نارینهوو په شمول د دوه زره او شپږ نیم سوه زندانیانو خبره پکې وشوه. البته نارینه یې جلا او ښځې بېله ودانۍ لري. که څه هم ازادي راډیو ته د نارینه وله برخې د کتنې اجازه ورنکړل شوه، خو بهر کې ځینې باوري خبرې سرچینو په نارینهوو کې هم د یوې لویې برخې د محبوسینو په نشو د روغتیا وویل. په داسې حال کې چې د رغونې لپاره هیڅ روغتیایي پروګرام نه لیدل کېده. همدغه پوښتنه مې د محبس امیر جنرال شامیر امیرپور څخه وپوښتله. خبرونه یو په بل پسې تایید کړه. وی ویلا ته سوابیا تر زرتنه بندیان پنی شروع دی لري.
زه فکر کوم چې اوس دمون په معبس کې 2000 شپږ سوه په حدود زندانیان شته، او ما تاسو ته ویل چې دی اته سوه نه تر یو زر کسان شاید دلته معتادین اوسي. او ما والی صاحب ته مستقیما پیشنهاد کړی دی، او په جلسه ایت رهبری کې دا مطرح کړی دی، او ریاست صحت عامه ته هم مراجعه کړی دی، او رئیس صحت عامه ډیر توجه لري په دغه مسله. ډاکترانو ته مسعود ته هدایت ورکړ چې دلته راسی، هغوی راغلل سروې وکړل او وعده کړ چې په راتلونکو اونۍ کې دا مسله جدي آغاز کوي او عملا اقدام کوي.
د زندان چارې په دورستیو کې له عدلي وزارت څخه د کورنیو چارو وزارت چوکاټ ته سپارل شوی دي، ځکه نو امیرپور خپله دنده تازه وبلله. زیاته یې کړه جریان څخه یې مرکزي اداره خبره کړې د حل ډاډې لاره. د هرات د ولایتي شورا مرستیال رئیس تور محمد ظریفي څخه مې وپوښتل چې د خلکو د استازي په حیث ولایتي شورا ولې له دغې ستونزې نه ده خبره. ده وویل خبر دی ولې نه اجراءات باندې اجرایوي ادارې ګرامې کړې.
تقریبا موږ چې نظارت کوو د هرات زندان په هر تاسو ته چې ډېر نو متره یا دوه متره او تاسو چې تقریبا اتیا کسان په کې وو چې دا ډېر وده حالات وو پر دوی باندې، او موږ لیدل چې مستشار ساعت وټي ته څوک چې وړي دي اته چې معتادانو په جلسې نه څوک چې نه وو د بیرون څخه وردي ته دغه مواد انتقالېږي. د دې دا څخه ډېر تشویش شو. موږ هم دغه نظارتونه چې کړي وو او دا مو په بارونو دغه مسؤلینو ته دا خبره ورسوله او دا ګزارش هم ترتیب کړو چې دا د کمیسیون ته وړاندې کړو.
په هر صورت حکومتي چارواکي ټولې ستونزې ته د رسېدو ډاډ ورکوي. کومې خبرې چې د خلکو لپاره نور تکراری دي د ژمنو په ځای د عمل هیله لري.
دوستانو اوس هم حمید مومن ته وغږدو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو ورسپانو نن خپل ځینې مطالب له سیمه ایزو قدرتونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د لرلو لپاره د افغان دولت هڅو او د سولې په اړه د ولسمشر کرسي د لومړي مرستیال څرګندونو ته ځانګړې کړې. سرنوشت عدالت ورسپانه لیکلی چې افغانستان په پام کې لري چې له چین سره هم د ستراتیژیکو اړیکو یو سند لاسلیک کړي. ورسپانه په دې اړه د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې راغستې چې ویل افغان ولسمشر به د شنګهای په راتلونکي غونډه کې په دې اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. د ورسپانه په وینا که څه هم ښاغلی رسول وویل چې افغان حکومت د دې لپاره یوه طرحه ترتیب کړې، خو د هغې په اړه کوم توضیحات ورنه کړل. ملي باور نه دولت ورسپانې هم له چین سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو لپاره د افغان دولت په طرحه بحث کړی او لیکلی چې په دې اړه به د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې وشي. خو ورسپانې دا نه ده لیکلی چې آیا په دې مسله مخکې هم د دواړو خواو ترمنځ خبرې شوې وې او آیا کوم چوکاټ ترتیب شوی او که نه. خدمتګار نه دولتي ورسپانې د افغان دولت دغه هڅې ستایلې او لیکلی ده چې له سیمه ییزو قدرتونو سره د ستراتیژیکو اړیکو تړونونه به له نړیوالو قدرتونو سره د دوی د ټکر احتمال راکم کړي. ورسپانې لیکلی که افغان دولت له سیمه ییزو قدرتونو سره د ستراتیژیکو اړیکو په ټینګولو کې بریالی شي نو دا کار به د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او په امنیتي مسایلو کې به د دوی ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. ورسپانې د افغان دولت د هڅې د چین لپاره یو ښه فرصت بللی سوله ځانځانۍ څخه راوځي او په نړیوال سیاست کې په ورګډېدو سره د نړۍ په امنیت کې خپل مهم رول ولوبوي. د کابل ورسپانو د نننیو ګڼو پاتې مهم سرلیکونه د سولې د روانو هڅو په اړه د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال پرون یو څرګندونو ته ځانګړې شوې. ویسا خپل واک ورسپانې د مارشال په حواله لیکلی چې سوله د دوی وجیبه ده او د مخالفینو د معقولو شرایطو منلو ته تیار دي. ورسپانې لیکلی چې مارشال په ورته وخت کې دا خبرداری هم ورکړی که مخالفین خپلو اعمالو ته دوام ورکړي نو خلک به د دوی په وړاندې په ټینګه ودرېږي. سرنوشت هم په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال څرګندونې راخستې او لیکلی چې د سولې د راتلو په هدف دولت حاضر دی چې د خپلو مخالفینو معقول شرایط ومني. ورسپانې لیکلی چې ښاغلی فهیم دا هم وویل چې وسلوال مخالفین باید خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره سوله ییزه لاره خپله کړي ځکه د تاوتریخوالي له لارې دوی څه نشي ترلاسه کولی. هیواد دولت ورسپانې بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري مهمه بللې او لیکلی چې د ستونزو د سیاسي حل موندلو ته باید زیاته پاملرنه وشي. ورسپانې لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په وړاندې خنډونه تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو او په تېره بیا د پاکستان لخوا رامنځته کېږي. د ورسپانې په وینا که نړیواله ټولنه په یو مخیز ډول پاکستان تر فشار لاندې راولي نو دغه هیواد به د سولې په هڅو کې مثبت رول لوبولو ته حاضر شي.
دوستانو زموږ غږ لزادې رادیو نو ری د افغانستان د اقتصاد د پخانی وزیر مجید خان زابلی د بنیاد مسولین د دولت نه غواړي چې د نوموړي غصب شوي ملکیتونه د بیرته ور وګرځول شي. دوی وایي چې په هرات کې د خاغلی زابلی په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه د کرنې وزارت د زابلی پلرنی کور د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل او څه باندې 200 دوکانونه د هرات خاروال سلیم ترکینی ولیدي. په دې اړه نور تفصیل د زبیر شمن په رپورټ کې.
اجازه را که لکه چه پرون می هم عرض بکوا اول ده مجید زابلی ده ملکتونه پا تفصیل بانده درته صحبت بکوا. یو سلو اول از جیره بزمکه پا دارلمان ده یو سلو اول از جیره بزمکه نه اول از جیره بزمکه دولت پنون ده ملکت دولتی بانده یو سلیت پنون ده حسن علی بانده چی اغم تزویرن ده ورتا خرسه کریده متباقی پا خطه ده شپیته یو شپیته واویا او دو شپیته ده خطه ها چه معمولا تقریبا پودود شل جیره بزمکه که رازی ده خلق و خودسرانه غصبه کرید. هرات که لس جیره و زمکه پخپلا پا داخل ده شهر ده هرات که چه پغیه که پخپلا ده زابلی ده بودو باش اجدادی بود و باشی در لودا یاده بدون در کوتی در زابلی یاده دلی در لاس وطلی در زابلی در ملکیتونه 214 دکانونه شاروال در ایراد سلیم ترکی چیزان نماینده یا وکیل در خدیجه معرفیکی دقیقا په دغه تقریبا 60 کالو اتوشتو یا 10 کالو که دقیقی طول اوایت یه طول کری دی و اغای خپل جیب که چه بولی دی
در زمکم سیو خود دلال در دکانونه دکانونه خم مشخص کل چه ترکی پلاس کری در زمکه دی چه لاس تاورا غلی
در زمکه اسماعیل خان پا دقی که تصرف کرده دی
در اول جرب زمکه چه اسماعیل خان پی دعوه کرده در دی زبولی پلارانه کور دی
در پلارانه کور دی او دی که خدیجه دی زبولی لور که وسیدله چی پاگه اساس بانده دی وکالت دی زابلی ندرلو چی دلت از ما سرشته دی چی پا دی وکالت که تنها سرپرستی دی اموال دی زابلی پهیرات که دی پاگار بانده و او استفاده دی ملکیت چی دی نه استفاده و که نه حق دی خرسلا نه حق دی گروی نه حق دی هبه و بخشش چاته دلود الله
کسه هم لودین عزیز الله لودین خغل اسماعیل خان تورن کړی چې د غزمکه غصب کړی ده غ خپل په دې باره کې سن دی ویلي خو د لوی ترنوالي دین مسؤلین د خبره کړی چې د غزمکه اسماعیل خان ته د زابولی لور یا مسی بخشش ورکړی ده
زما جواب دادی چې موږ هیڅ نه و سند نه لرو چې چاته ورکړی وی چې د غزمکه دی غته بخشش شوی وی
ترنوالي کې تاسو یا خپل محاکم ته تاسو مراجعه کړی ده څه لاسترارون تروس دلودل او کنه
ترنوالي ته نه ته نام مراجعه کړی ترنوالي وزارت عدلیه ستر محکمه دی ټول زاید موږ شکایت کړی دی چې په هرات کې ځمکه غصب ده او دغه عاید دی دغه ملکیتو په اساس وصیت باندې د تعلیم و تربیه او د رشد معارف لپاره باید په کار واچول شي دغه عاید دی ملکیتو به مورد دی یو تعداد زورگونه زورگو اشخاصونه طولیگی ولی دوی تروسه پوری ده 2003 نه تا 2011 12 پوری کم قاطع اقدام نده شوی چه دچانه زمک اخصه شد
دلور دکر وزارت سره یده پهن وزارت سره تاس تماس نده ولی
چه تماس نده
چه دوی مثلا دیدوغ که تون پورا گرده ولی که ترسو ده پهن و دلور دکر ده پار فکتر کار وقت سرسی یده آواید نسخه اگوی ده سرم رست نده کرده یا تاس
سرم ده زما تماس می ده وزارت معارف سره چی قرار دی مدنی دی لوی ترنوالی هم در تایید کرده چی ویلی دی چی وزارت معارف علاقه نده نیولی دی کار سر اگه تایید کرده پا خبلا نوشته که او اغشته دی اغا پیشنهاد چی ما قلع اتمر صابت کرده دی اغا پا دوستیه کچی بوز بوکو کشته الان تشته دی چی دوی دغا خواسته پا نوشته یه وکه ولی عملا کمه نتیجه ورته مغتروانه خستله شده دولت ندست غالوی چه دولت در بنیاد چه زابلی پاساس در خپل وصیت بانده ایجاد کلیده در حمایه کلی در ملکیتونه در زابلی تا در چطر لانده را ولی دولت پا شراکت بانده در عواید نهی پا نفع در معارف بانده استفاده وشی
د مجید خان زابلی د بنیاد یو مسول محمد کریم خورم سره مو د احمد زبیر ژمن مرکه ورېده محمد کریم خورم د مجید زابلی د بنیاد یو مسول دی چې وای د مجید زابلی ډیر زمکی زور وورو کسانو لاندې کړی او دولت باید بیرته ور وګرځوي دوستان تازه مو غږ لازادې رادیو نوري د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام لري د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی د خونځو لپاره د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې د کمښت له ستونزې سره لاس او ګریوان دي تفصیل له کابل د حمید مومن پر رپورت کې
افغانستان پر راتلونکو دریو کلونو کې د خونځو لپاره د 111 میلیونه جلد کتابونو د اړتیا په داسې حال کې لري چې د پوهنې وزارت په وینا د حکومت لخوا د دې کار لپاره هیڅ ډول بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس ډاکټر عطا الله واحدي د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو کمیسیون ته وویل چې دوی په دې اړه له یو شمېر موسسو او هیوادونو سره د مالی مرستې د برابرولو لپاره خبرې کړې دي د ده په وینا که څه هم د پوهنې وزارت توانېدله چې د 45 میلیونو جلدو کتابونو لپاره مالی منابع پیدا کړي خو لا هم د پاتې 8 میلیونو جلد کتابونو لپاره مالی منابع نه لري
مونږ د 45 میلیونو جلد کتابونو قراردادونه تې مراحل کړي چې په هغه کې موږ چې ویل چې 20 میلیونه را رسیدلي او باقي د راتلو په حال کې دي چې د 40 میلیونه باندې ولی اوس هم مونږ د 8 میلیونو جلد کتابونو له کمبود سره مخامخ چې دې ته د افغانستان د دولت په بودیجه کې زیو روپې نه لرو
د په وینا د دوی یو بل اساسي ستونزه دا ده چې هیڅ یو مرسته کوونکی ودا موسسه حاضر نه ده چې د هغو دینی کتابونو د چاپ لپاره مالی مرسته وکړي چې په افغان خوانځو کې تدریسيږي خاغلی واحد وویل چې دوی ته دغه هوادونه او موسسو ویل دي چې دوی د خپل قوانینو لمخې نشي کوله په مذهبي چارو کې پنګونه وکړي د پوهنې وزارت د اړتیا وړ کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې نشواله داسې محل شکایت کوي چې دغه وزارت هر کال د کتابونو د کمښت د پوره کولو لپاره 45 میلیونو ډالرو او په هر دریو کلونو کې 150 میلیون ډالرو ته اړتیا لري د بلورې کځنې هوادونه او په هواد کې مشت بهرني ځواکونه د کتاب په چاپ کې د پوهنې وزارت سره همکاري کړي خو د مرسته هم د پاکستان او ناتو د اړیکو قرباني شوه د افغان خوانځو 3.4 میلیونه جلد کتابونه چې د بهرني ځواکونو په مرسته چاپ شوي د پاکستان افغانستان د کراچی په بندر کې ایثار کړی شوی دی. د سوداګرۍ وزیر انوار الحق احدی د یکشنبه په ورځ وویل چې پاکستان لا هم د دې کتابونو پرېښودلو ته چمتو نه دی. د ده په وینا ممکن دا مسله د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ په راتلونکي لیدنه کې چې په کابل کې ترسره کیږي یو ځل بیا راپورته شي.
خو هم خپل جناب رئیس صاحب دا موضوع د پاکستان د رئیس جمهور سره مطرح کړی وه، او حتما زه فکر کوم چې د پاکستان صدر اعظم سره هم دا موضوع مطرح کیږي، ځکه چې دا په یو لوی مشکل موږ ته بدل شوی دی او امید یې یو لاره د حل د دې لپاره پیدا شي.
د ښاغلي احدي په وینا پاکستاني چارواکو دا مسله روښانه کړې که دا کتابونه د افغان حکومت او یا د کوم خصوصي شرکت لخوا وارد شوی وي نو دوی ورسره کومه ستونزه نه درلودله. د پاکستان لخوا دا کتابونه په داسې حال کې ایثار شوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې په ښوونځیو حملو هم زور اخیستی دی. د هیواد د امنیتي ادارو په وینا په ښوونځیو حملې د سیمې د استخباراتو نوې تکدیک دی چې غواړي په دې ډول د افغان